ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوله سبجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه مني د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د سپتمبر په شلمه ټول ګوندی د غونډه راوبلي دا د خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایي ځوانړيوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي خو له هر څه مخکې د دوله سبجو د خبرونو د لپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمي ته ورکوم چې هم دا اوس سره په سټوډیو کې
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر شلمه ګڼ ګوندی زغوند اوربللې ده پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي او امریکا پر یو لس هغو بهرنیو کمپنیو بندیزونه لګولي چې د ایراني تیلو او کیمیاوي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر شلمه ګڼ ګوندی زغونډ اوربللې ده دا پریکړه پرم په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې وسوه چې ور پاکستان مسلم لیگ نون سربیره پیپلز ګوند جماعت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند او ځین نور ګوندونو مشران هم ګډون پکې کړي وو رهبر کمیټې ویلي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کېدونکو ګڼ ګوندی زغونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي د رهبر کمیټې غونډه له هغه یوه ورځ وروسته وسوه چې د سپتمبر پر دویمه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په کراچۍ کې د پیپلز ګوند له مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری سره لیدلی و او د دواړو ګوندونو مشرانو د پاکستان د سیاسي حالاتو ترڅنګ د ګڼ ګوندیزې غونډې په هکله خبرې کړې وې د اطلاعاتو په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار جنرال ریټایرډ آصم سلیم باجوا له خپلې دندې د استعفا پریکړه کړې ده نوموړي دا خبره پرون د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون چینل سره د یوې مرکې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې هغه به خپل استعفا نن وزیر اعظم ته وړاندې کړي خو دغه پخوانی جرنیل چې په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې مشر هم دی ویلي چې دغه دنده به پر مخ وړي او د عربونو ډالرو دغه پروژې ته په زیات وخت ورکوي آصم باجوا له هغه وروسته د استعفا پریکړه کړې چې په روسیې کې پر ده او د ده پر کورنۍ د میلیونونو ډالرو کاروبار او جایدادونو درلودلو تور نه پوري سوي چې د اداله مخې نوموړي په پوځ کې د دندو پر مهال جوړ کړي ول د اګست پر وشتمه د خبریال احمد نورانی لخوا پرفیکټ فاکس ویبپاڼې خپور سوي دغه ځانګړي څیړنیز راپور کې دا سوې وه چې آصم باجوا او کورنۍ په څلورو هیوادونو پاکستان امریکا متحده عرب امارات او کاناډا کې پانګونه کړې ده او هلته د میلیونو ډالرو کاروبار او جایدادونه لري افغان چارواکي وایي پرون د ننګرهار ولایت د ممندري ولسوالۍ اړوند غوړيکي سیمه کې پر ډیورنډ کرښه د سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته سوې چې له امله د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي د ننګرهار والی ویان د تولا خو ګیانی پر ماشه مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی ملیشو غوښتل چې پر ډیورنډ کرښه په صفر نقطه کې تاسیسات جوړ کړي او کله چې افغان ځواکونه دې تاسیسات جوړول مخه ونیول نو شته رامنځته شوه د پاکستان امنیتي ځواکونه لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستان په 2018 کال کې له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار او کټارو لګولو کار پیل کړی چې ډیره برخه بشپړه شوې ده خبرونه مشال رادیو خبري امریکا پر یوولس هغو بهرنیو کمپنیو بندیزونه لګولي چې د اداله مخې د امریکا لخوا پر لګول سوو بندیزونو سربیره د ایراني تیلو او له پټرولیم څخه د جوړ سوو کیمیاوي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه د امریکا خزانې وزارت د سپتمبر پر درېمه وویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو لګول سوي چې په ایران متحده عرب امارات او چین کې دي امریکا وایي چې د ایران پټرولیم صنعت د دې هېواد د رژیم یوه عمده عایداتي سرچینه ده چې له لارې یې په منځني ختیځ کې ترهګري تمویلوي او نور بې ثباته کوونکي فعالیتونه پر مخ وړي دغه شپږ کمپنیو له ایراني پټرولیم څخه د جوړ سوو کیمیاوي موادو د انتقال او پلور په زمینه برابرولو سره په هانګ کانګ کې میشت له ټریلانس پټرو کیمیکل شرکت سره مرسته کړې وه امریکا په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو او په امریکا کې د ډیموکرات ګوند سینیټرانو د دې هېواد پر خزانې وزارت ټینګار کړی چې د 2020 کال په ولسمشریز انتخاباتو کې د درغلي په خاطر دي پر روسي سازمانونو او افرادو بندیزونه ولګوي دوی دا هم ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته دا ډول مستقیم پیغام ورکول له ډېره وخته پاتې وو د سپتمبر پر درېمه یوولس سینیټرانو د خزانې وزیر سټیون منوچین ته په لیږل لیکې پر یو شمېر روسانو د بندیزونو لګولو سمدستي غوښتنه کړې وه په لیک کې راغلي چې د خزانې وزارت باید هغه کسان یا سازمانونه په ګوته کړي چې په دغو بندیزونو کې به په نشه ګرځول کېږي او که چیرې د روسیې حکومتي کسان په انتخاباتو کې د مداخلت مسؤول وموندل سي نو هغوی دې هم په بندیزونو کې شامل کړل سي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
زمونږ تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې ده چې د سپتمبر په شلمه به ګڼګوندیزه غونډه راولي. دغه ګڼګوندیزه غونډه کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي او په دې غونډه کې به څه کیږي، په هغې اړه باندې زموږ همکار احمدالله دا راپور رالېږلی.
د ستمبر په دریمه د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه د جمعیت علماء اسلام مخکخ اکرم خان دورانی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو غړو پکې ګډون وکړو. د کمیټې غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته اکرم خان دورانی وویل د اپوزیشن ګوندونو غړو د حکومت پر ضد په ممکنه تحریک مشاورت سره سره په مختلفو تجویزونو غور وکړو او دې لړ کې حتمی فیصله به په ګڼګوندیزه غونډه کې کوي. زمنګ دا خواهش چې د ګڼګوندیزې غونډې نیټه زر تر زره اعلان کړو، خو د هر ګوند خپل مصروفیتونه دي، نو په دې وجه موږ دا متفقه فیصله وکړه چې د ستمبر په شلمه په زرداری هاوس اسلام آباد کې به ګڼګوندیزې غونډه کوو چې پکې به د اپوزیشن ګوندونو مشران ګډون کوي. موږ چې د رهبر کمیټې په نننۍ غونډه کې کومې فیصلې وکړې، نو د هر ګوند غړي به د خپلو ګوندونو مشرانو سره شریکوي او بیا په ګڼګوندیزې غونډه کې چې کومه متفقه فیصله وکړې شو، نو په هغې به عمل کوو. اپوزیشن ګوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼګوندیزي غونډې کړې وې چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ورکولو، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کولو او د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د سیاسي قیدیانو خوشی کولو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې کړې وې. خبري غونډې ته د مسلم لیگ نون مرکزي جنرال سیکرټر احسان اقبال وویل موجوده حکومت ملک د مشکل حالاتو نه راوستلو په ځای خپل ټوله توجه د اپوزیشن نه انتقام اخستو طرف ته اړولې ده. ملکی معیشت د تباہی سره مخ دے، خارجہ پالیسی په نظر ناراضی، نو زکه موږ ټول پر دې متفق شو چې یو داسې لار خپل کړو چې په ملک کې په حقیقي مانو کې ورسره بدلون راشي او دې لپاره ضروری ده چې د اولس د خوخي حکومت وي، کم چې د آئین په حکمرانۍ یقین لري، د رسنۍ او عدالتونو په ازادۍ یقین لري. د اپوزیشن ګڼګوندیز غونډې په حق له د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینکر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د غونډو د لارې اپوزیشن په حکومت فشار اچول غواړي چې ان آر او ترې واخلي، خو عمران خان دا خبره په ډاګه کړې چې هر چا درغلي کړې ده نو احتساب به یې ضرور کوي. د ګڼګوندیز غونډې خبرې روانې دي، خو په بنیادي توګه پر دوی چې کله فشار راشي، یعنی احتساب یې شروع کړی شي، نو دوی بیا دا قسمه حربې استعمالوي. دوی د اولس د خیر ښېګڼې نه بلکې خپل ځانونه د بچ کولو سوچ کوي. تاسو د دوی د تیرو وختونو ګڼګوندیز غونډې یا احتجاجونه وګورئ، نو هغه وخت یې کړی دي چې کله پر دوی فشار راشي. د ستمبر په دویمه د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف سره د خپل پلاوی په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او بلاول بوټو زرداری سره لیدلی وو او د ملک سیاسي حالاتو ترڅنګ ګڼګوندیز غونډې په حق لای خبرې کړې وې. لدې وړاندې د جولای په 28مه بلاول بوټو زرداری په لاهور کې د شاباز شریف او مولانا فضل الرحمن سره د بیل بیل ملاقاتونو وروسته رسنیو ته ویلي وو اپوزیشن ګوندونو لپاره فیصله کول وی چې ورته څه کول پکار دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه که بهر راووتل نو درنې ضرورت به ورته نه راپیخیږي، بلکې نیمې لارې ته به نوی را رسیدلی چې د عمران خان حکومت به ختم شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. تاسو پام یو بل راپور تر راغړوم. د پاکستان سپریم کورټ له لارښوونې ورسته د پاکستان وزیر اعظم امر کړی دی چې د هیواد پر ټولو بندیخانو کې په وړو وړو جرمونو قید شوی مېرمنې دي له قانوني او عدالتي غوښتنو پوره کول ورسته خوشی کړل شي. بل خو د داړول زنانو د خېګړې لپاره کارکونکو فعالان د پریکړستای هوایي چې حکومت دی د بیوزله او بیوسه مېرمنو د اړتیاو پوره کولو بندوبست وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا د شبیر احمد جان پر راپور کې واوري.
دا پاکستان د سپریم کورټ لخوا 13 اپریل میاشت کې دا امر شوی چې دا کرونا وبا د خورېدو لویرې دي د جیلونو نه خا قیدان خوشی کړي چې کوم یا خو په وړو وړو جرمونو کې بندي یا ذهني یا بدني معذوري ښکار دي، ماشومان دي او یا هغه زنانه چې په وړو وړو جرمونو کې قید دي او د جرمانو او ضمانت پیسې نه لري. د هغې وروسته تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم خپل ټویټر پیغام کې ټول ملک کې د جیل چرواکو ته وویل چې د انساني همدردۍ په بنیاد او د سپریم کورټ د امر په رڼا کې دي دغه زنانه قیدیانې خوشې کړی شي. په دې اړه پېښور هایکورټ کې وکیل محمد کاشف مشال لیډو ته وویل چې په قانوني توګه دې کې هیڅ خنډ نشته او پولیس محکمه او حکومت دا کولی شي چې دغه زنانه خوشی کړی.
دا یو ډیر ښه ډیسیژن چې کوم دی نو دا سپریم کورټ یو اپریل په میاشت کې یو انټرم آرډر پاس کړو. دی ګورنمنټ له یو کرایټیریا کې ښه چې بالکل موږ ګورنمنټ ته دا ډایرکشن ورکړو چې کم پریزنرز چې هغه چې کوم دی فزیکلی یا مینټلی ایل دی یا هغه پریزنرز چې کوم دی کوم دی ابو 55 ایئرز اف ایج دی یا هغه پریزنرز چې کوم دی نو پهلا چې د سزا شمینه دی اوس شامل دی یا هغه زنانه یا کم عمره پریزنرز دی نو هغه دی ریلیز کی دا یو کرایټیریا چې کوم دی نو سپریم کورټ ګورنمنټ لا ورکړه.
پیښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکی وکیلا امبرین ګلزار وای چې دا ګام ډیر وړاندې پکار وو ځکه د دوی په وینا چتر زنانه په وړو وړو جرمونو کې سر د خپل بچو په دی وجه پراته وي چې ورسره د جرمانې ورکولو پیسې نه وي انو د وکیل وس لري انو د دوی سوګ ضمانت کوي. نو دوی په وینا په دغه جیلونو کې د دغه زنانو او د دوی د بچو لپاره څخه سہولتونه هم نه وي.
زمونږ په عدالتونو کې دومره زیر التوا کې سونه دي چې هغه په وجه باندې به یو خدای په یو ورکوټي غونډې کې اس کې لاړ شي خو هغه بچی دینو بیا په قانونو باندې نه سي بلکې اوس هم پکې پرتی دي په زرګونو خزه یو کیس کې به په منونو کې یو سړی انوالو وي اوبه اوزي او زنانه چې کوم بیا په یو ګرام چرسو کې چې کوم دینو په جیل کې په قانونو باندې پرتی اکثر په دې کې داسې زنانه وي چې هغه سره واړه ماشومان جیل ته دن لګي وې دي.
تخیبر پښتونخوا لخوا د زنانه او ماشومانو قیدیان لپاره جوړ شوی سرکار کمیټه غړی اتیا زاهد د سپریم کورټ او د حکومت دا ګموستای او وی ویل چې دا ډیره ضروری و چې دغه زنانه خوشی کړی شي ځکه چې یو هو د جیل راتلو وروسته دوی سره زیاتره د خپل خاندان غړي هم تعلق نه ساتي او چې کومه بیوسه یا بیکور زنانه وي نو باید حکومت ته هغوی له روزګار او د استوګنې بندوبست هم په سرکاري پناهګاه یا شیلټر هومز کې وکړي.
یو خدا دې د خوځو ډایرکټ کمیونیکیشن نشته دې د جیل چې کوم هغه هیلر وی سپټنس وی موږ چې لاندې ویزیټ کو هغه کې هم ته پته ولګي را چې یاره هغه سره تاغي سم دیواله تعلق پری دي تاغي اکثر بیل کې دا وی چې د دوه ضمانت ان پکار وی ور سره زما په خیال 50000 تي کسي او سو بیلز ول تاسو دونه پکار دي کنه نو ایون هغه د هغه اون سو پروواید کول واله نه وی ملته هم دا څه به یار مددگار پرتی جیل زم اوور کراؤڈی ڈوبل دادی چل تنا سے مافیا ازناس دی اسپیشلی دا ویمن ٹریفکنگ والم شتا دے ڈرگز والم شتا دے نو تا اگئی دا سے یو ہیلپ پکار بھی کہ اگئی سبا لکتان دا پار سلا رو باسی دا دیزی نا دا تلو یا کنا
دا آواز نا ریکارڈ کولو پشر دا خیبر پختونخوا دا جیل خانہ جاتو مشر آئی جی مسعود رحمان مشال لیڑو تول چې دا وخت دوی سره خوشا د 270 زنانه قیدیان دي او د سپریم کورټ او د وزیر اعظم په دغه امر با دوی زر تر زره د قانوني تقاضو پوره کول وروسته عمل باوري کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جیلونو د اصلاحاتو په لړ کې د ټولو صوبونو وخت غوښتري چې دوی دی یو وخت وټه کې چې تر کومه به دوی د جیلونو پوره اصلاحات یقیني کړی او په جیلونو کې چې کوم ځانانه قیدیان لري د ټولو معلومات او شمیرې د دوی ته ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته وګي او دونکو په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو او سیلابونو د خیبر پښتونخوا په غرایزو سیمو سواد، بونیر، شانګلا، تورغر او کوهستان کې ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د تعمیرونو او چاپیریال د چارو پوهان وای چې په سیمه کې لوی ماحولیاتي بدلون روان دي او کچرې سم منصوبه بندي ونه شي نو په راتلونکو وختونو کې له بارانونو او سیلابونو د تاوانونو خطر لا ډېرې دی شي. په پښتونخوا کې له سیلابونو د اوختو تاوانونو شاته څه دي د شاهین بنیري پر راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او ځنګړې توګه سوات، کوهستان او بونیر کې سیلابونو او توپانی بارانونو نه یوازې ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي بلکې دا پښتنه هم راوچته کړې ده چې د سیلابونو د خطر راکمول لپاره باید کم ګامونه پورته کړل شي. د پرمختیایي چارو پوه او له بر سواته د اسمبلې پخوانی غړی سید جعفر شاوی چې د نورې نړۍ په شان د پښتنو سیمه هم د لویو ماحولیتي بدلونونو د اغیز لاندې ده چې په نتیجه کې په موسمونو کې بدلون راغلی او واورې په ویلې کېدو دي. نوموړی په سواد کې د اوسنی سیلاب په اړه نور وایي.
دلته هغه موسمي تبدیلیانې ماحولیاتي تغیر دیمه خبردار چې حکومتي پرایورټیز او ترجیحات زموږ خیال لږ په پاکستان کې غني دي چې مونږ د داسې سیلابونو مخنیوي د پاره اقدامات پورته کوو، قدمونه واخلو. ډیفارېسټیشن دا یو کاس کې دي چې هوټل خلکو د سین په منځ کې جوړې کړي، کورونه جوړ کړي، ناګې سره جاني نقصان هم شي، کورونه مالی نقصان هم شي. موسمونه هم چینج کیږي، یقینا ګرمیان ډېری کې واغې سره ګلیشیر چې زموږ دی هغه په ډېر سپیډ کې هغه لګیا دی ولیکيږي. بیا موجوده سیلاب چې هغه همین وجدا او چې کلاود برست هغه تندرونه لګیدلی.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي چې سیلابونو د غلطا د یو شمیر هوټلونو تعمیرونه اغیزمن کړي او دوی د لویو مالی تاوانونو سره مخ کړي دي. خو د تعمیرونو د چارو یو پوه انجینیر شوکت شرار وایي چې خلک د بېوزلۍ او ناپوهۍ له کبله د سیندونو په غاړه تعمیرونه ودروي، په زریز مکو کورونه جوړوي او ځنګلونه وهي چې په وخت مخنیوي پکار دی. نوموړی وایي چې په دغه اړه د ولس او ساينس پوهانو په مشوره منصوبه بندي او قانون سازي ته اړتیا ده.
د موسمي تبدیلۍ د پاره چې کوم پلانینګ پکار دی هغه لا په سمج کې د حکومت یا د غوی د انسټیټیوشن لا راځي نه، ولې چې مونسون بهرین نه په پورته باندې لاړ، دا د پیښور نه په اخوا لاړ کراچۍ کې بارانونه، نو دا چې کوم موسمي تبدیلی دا زموږ چې د لایولیهوډ په پلانینګ پلین یوزز باندې اثرات کوي او د انډرسټینډینګ په کار دی. د دې انډرسټینډینګ د لپاره پلانینګ په کار، دغه پلانینګ بایلاز په کار دي او آرکیټیکچر بلډینګ هم د هغې د حساب په کار دي.
د ولسی روغتیا د انجینیرینګ د چارو پو انجینیر گوهر خان وایي چې د 2015 کال د زلزلې نو وروستو په پاکستان کې د تعمیرونو د ودرولو لپاره د زنو قوانینو په جوړولو کار شوی و، خو دا قوانین عملی کیږي نه چې په نتیجه کې چاپیریال ته زیان رسي او د بارانونو او سیلابونو په شدت کې ډیروالی راځي. نوموړی نور وایي
یو فلڈ رستا کوم لیول دی، واٹر لیول په مختلفو علاقو کې هغه معلوم دی د سلو کالو هیستری به ته اخلي چې یاره سوات کې یا په مردان کې یا په پېښور کې ستا لیول سو او هغه علاقې کې به ته بلډنګز نه جوړای، هلته به ته نو هوټل جوړای، نه جومات جوړای او پبلک به باندې کوي. دا خو بالکل امپلیمنٹیشن نشته پاکستان کې، نه صوبۂ حکومتونه نه مرکزی حکومتونه کوي. دویم د دې بندونه دي، بندونه دا دي چې هغه ځایونو کې اسٹاپ کې کوم زین ستار و بشکرو کی گی ڈرین مختلف و نالو نرازی جگہ کی تتم مختلف واڑو واڑو بندو نو ہوئے جگہ اسٹاپ کئی نو آگے کی پہ یو ٹیم دیتا نا ملا بھی جی فلڈ لائک سیچویشن راش نو آگا دونو جوڑے
د یادونه وردا چې په خیبر پښتونخوا کې د چارواکو په وینا اوسنۍ سیلابونو په ملکن او هزاره سیمو کې ل ډیر شو ډیر کسان وجلی، فصلونه خراب کړي، کورونو او کاروبارونو ته تاوانونه اړولي او په سلګونو کورنۍ بے کوره کړي دي.
تاسو مشالې د توګه هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو په دغه راپور کې وویل چې بارانونو ډیر تاوانونه اړولې دي، په دې کې تر ټولو زیات تاوان د مایانو فارمونو ته رسیدلی دی. د ټراوټ مایانو فارمونو ځینو مالکانو مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې ورته د لکونو روپو تاوان رسیدلی او ډیر خلک بیروزګاره شوي دي. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي، بلخوا د سوات انتظامي چارواکي وایي په سیلابونو کې د شوي زیان جاج اخلي. نور تفصیل د ملي حامیرزاده په راپور کې اورو چې په سوات کې د سیلاب له وجې د یو دوکان د نړېدو په غږ پیلېږي.
دکان
دا غږ د هغه ویډیو دی چې مشال ریډیو د سوات له اوسیدونکو نه ترلاسه کړی دی. په دغه ویډیو کې خودل کیږي چې سیلاب د بوغاړې ته جوړ یو دکان نړوي. په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو د ګڼ شمیر خلکو کاروبارونه متاثر کړي دي. سوات، دیر شنګلا، بټګرام، برکوستان، تورغر، ټانک، جنوبي وزیرستان، ډیر اسماعیل خان، کرک او کوهاټ هغه سیمې دي چې د چارواکو په خبره پکې سیلابونو تباه کاری کړي او پکې امدادي کارونه روان دي. د دغه سیمو اوسیدونکي وای سیلابونو یې کاروبارونه سخت متاثره کړي او حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. په دې کې د سوات تمیانو فارمونه هم دي چې د مالکانو په خبره د لکونو روپو تاوان ورته رسیدلی دی. په مدین کې د سوات هیون ریزورت په نوم د ټراوډ میانو د فارم مالک عباس حسین وایي چې په دغه سیمه کې نه یوازې د ده بلکې د شپاړسو پورې فارمونه بیخي تباه شوي دي.
سیلاب چې کوم راغلل نو د میانو فارم ته ټول اوبه بند کړي دي او ټول میان زمونږ څه ولډي او څه اوبه ته بند شو. د هغې د اصل مړه شوي دي او لاره ګودره بالکل زمونږ وړې ده. د دې هغه کم چینل چې دی واټر چینل هغه وړې شوی دی. نو د واټر چینل چې وړې شوی دي نو د هغې د لاسه دي ته اوبه بند شوی دی. اکسیجن په کم شو اکسیجن وته بند شو. ډب اوبو کې بیا دي ټراوټ نه شي پاتې کېدی. ستر لاک روپو مې چې تمو هغه زمونږ
فارمونو لپاره ډیر مشهور دی. په سوات کې د ټراوټ میانو شاوخوا تر 200 زیات فارمونه دي. دغلته د ایشیا تر ټولو غټه د میانو حکومتي هچري یا فارم هم دی. په دغه هچري کې زمیندارانو او ځایي خلکو ته تربیت هم ورکړل کیږي چې د میانو د پاللو او فارم د چلولو طریقې ورته ښودل کیږي. عباس حسین وای چیل روډ ته د ملت نورو برخو او له بهرنو هیوادونو نه سیلانیان یوازې د ټراوټ مئی خوړو ته ورځي. د مدین علاوه د سوات په نورو برخو لکه بیها، مټه، سخره، کالام او غبین جبکیم د ټراوټ میانو ګڼ شمیر فارمونه دي چې د خلکو د روزګار یوه ذریعه ده. د مدین امین الله وای د سیلابونو اوبو میان لاهو کړل چې نه یوازې یې کاروبار متاثره شو بلکې یو شمیر هغه کسان هم بے روزګاره شول چې دوی سره کار کوو.
40,000 پورې کیلو زما سره غټ مه یو او 160,000 زما سره بچیو. نو بس هغه خو خپل دی زیاتو نو په یو طرف باندې وګراغلی او بس هغه میان هم ویوړل. د
امین الله ویل حکومتي مرستو ته په انتظار دي خو لا تر اوسه څوک ته پوسته نه دي ورغلي. که څه هم د سوات ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم د سپتمبر په 2 مشال ریډیو ته ویلو چې په متاثره علاقو کې انفراستراکچر یا بنیادی ڈھانچے تا درسیدلی نقصان جاج اخستل پیل شوی دی.
انفراسٹرکچر کو ابھی ہم اسیس کر رہے ہیں.
پرسنو او سوشل میڈیا کے داسی خبرو نہ ہم دی چے پسوات کے سیلابونو ہوٹلو توم سخت نقصان رسولی.
پجنگ ہو پورے باہر جن کیوں کسان بساو دی بدی دغه کی ہوٹلو کے
ځای انتظامی سیلانیانو ته ویلي چې لسیمه نه دی وزي. خدا آل سوات هوټلز اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای سیلانیانو هوټلې خوندي دي.
مین روډ بالکل کولاو دی. هوټلې ټوله محفوظ دي. دا چې یو وس میډیا وای سیلاب راغلی سیلاب راغلی بیا انتظامیا هم د خپل یې میلمنو ته وای چې راته سو د سوات نه وزي. سوات کې هر ځای ته څوک ځي مرم ته بیت مرغزار ته میادم سلام پورې هر ځای کولاو دی. اوس دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه دلته خوشاله دي مطمئن دي چونکه دا خبر په میډیا راځي چې یار دلته کې سیلابونه دي. نو د کور نه بس دا شاته نه ټلیفون نه راځي دوست په هوټل کې ناست یم مېلمانه دلته ما سره ډېر خوشاله وو وایي چېرې اوس کور وان سره غم دی هغوی چې واپس راځي حالانکه دلته کیس هم نشته نو دغې وجې نه هغه څونه بوکل چې په هوټلو کې شی یا مېلمانه راتله هغه هم پاتې شو او د دې نه اوس کم شته مېلمانه دي نو دا کور والا د تشویش د وجې نه هغې خپل بوکنګ منسوخه یې.
د اګست په ویشتمه په سیمه کې د سختو بارانونو پس سیلابونه شروع شو. تر دې مخکې هم په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت سیلابونو تباکاری کړي. په 2010 کال کې په سوات کې د سیلابونو له وجې د ټراوټ میانو 20 فارمونه په مکمله توګه تباه شوي وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی ضلع ته. د خیبر ضلع خاصدار ویلي چې حکومت دې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره دې د پولیسو برابر حیثیت او مراعات ورکړل شي. دوی وایي چې کله فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه شوه نو په هغه وخت کې د یو فرمان له لارې دوی په پولیسو کې ورګډ کړل شول، خو بیا په 2019 زیږیز کال کې د یو نوي اکټ په راوړلو سره ترې دا حیثیت بیرته واخیستل شو او تر اوسه یې د مستقبل پته نه لګي. په دې هکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر خاصدار وای دوه کاله وشو چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی، خو دوی ته لا هم د پولیسو حیثیت او مرات ورنکړای شول او حکومت لخوا ورسره شوی وادي پوره نشوي. د خیبر د خاصدارو د کمیټې یو مشر جهانگیر خان پردی مشال ریډیو ته وای دوی اوس هم پخوانی حیثیت کې په خپل وسایل سره ډیوټي ورکوي.
مونږ په پولیس کې نظم کړی یو، ماغه لیویس په لیویس دا خسادار په خسادار دی، نه تنخواه زیاته ده، نه مراعات شته، نه شی شته دی، ماغه زړې تنخواه ګانې دي. تر اوسه پورې چې کوم دي مونږ په خپلو وسایلو په خپلو مراعاتو باندې لګیا یو، خپل وسایل استعمالوو. تر اوسه پورې چې کوم دي پولیس تنخواه ده هغه په برابر باندې نه ده. ټوپک یې خپل دی، کارتوس یې خپل دی، وردی یې خپله ده، هر څه یې خپل دي. پوښفلې او د 60 ساله نوکری او پینشن بس مونږ ته دغه وړو.
د خیبر قومي مشران هم د خاصدارو د غوښتنو ملاتړ کوي او یو ځای مشر زر محمد پردی وای
علاقې ذاتلې خو چې کله مرجر وشو نو په مرجر کې دوی ته دا خبره وشوله چې موږ تاسو لا وی پینشن درکو، دا ورکو، پولیس را میاړو، نه پولیس را ووختل، نه هغه بایز نکات دو وشول چې کوم بایز نکات تمام فاټ خاصدار کړی وو و هغو باندې دو جلسه جلوسونه غریبانو وکړل، محروم پاتې شول. اوس دی دای غواړي چې موږ د پولیس را پولیس مراعات مکلارا کړی چې بهر نه پولیس دیم نه غواړي و موږ قومونه یم نه غواړو، ځکه چې دا بلد دی دغې علاقې سره. نو دی خو دومره قربانۍ دي چې صرف جمرو صرف ډیویژن باید ته وښایم چې تقریبا د 180 نه زیات خلک شهیدان شوي.
2013 کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه او په هغه وخت کې صوبایي حکومت د یو آرډیننس له لارې خاصدار او لیویز لپاره د پولیسو برابر حیثیت اعلان کړ، خو بیا یې دا آرډیننس د ځنی قانوني ستونزو له امله په یو بل اکټ بدل کړ. تیر کال د ستمبر په 12 نیټه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 په نوم قانوني مسوده منظوره شوه چې په هغې کې خاصدار او لیویز ته په لومړي ځل باقاعده د یو صوبایي فورس یا ځواک حیثیت ورکړل شو. د دغې نوي اکټ لاندې به خاصدار او لیویز په قبایلي ضلعو کې یو ډول متبادل پولیسو په حیثیت کار کوي. کمانډنټ به د ضلعي پولیسو مشر ډی پی او وي. صوبائی حکومت په خپل د رزق ویلي چې موږ سره د دغه نوی اکټ نه علاوه بل کوم لار نه و. د ځکه چې لومړی مو خاصدار او لیویز صوبائی فورس یا ځواک وګرځول او قانوني او آئینی حیثیت مو ورکړ، او دینه پس په بیا په دې اکټ کې په ځنې ترامیم سره د پولیسو برابر اختیارات او مرات ورکړو. د خصدارو او لیویزو د غوښتنو په اړه باندې صوبائی کابینه ته سپارښتنې وړاندې شوي، خو لا هم پرې بحث نه دی شوی. یوې اندازې مطابق په پخوانی فاټا کې څه باندې 28,000 خصدار او لیویز واک کسان موجود دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اور دم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاورو. په دې وخت کې د 12 بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر 6 ګڼ ګوندی زغوند اور بللې ده. دا پریکړه پرم په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي په غونډه کې وسوه. رهبر کمیټي ویل چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې دونکو ګڼ ګوندی زغوند کې په اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د راتلونکو لپاره خپل تګلارې ټاکي. د اطلاعات په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار جنرال ریټایرډ اسم سلیم باجوال خپل دندې د استعفا پریکړه کړې ده. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون چینل سره د یوې مرکې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې هغه به خپل استعفا نن وزیر اعظم ته وړاندې کړي. اسم باجوال هغه وروسته د استعفا پریکړه کړې چې په دا وروستیو کې پر دا او د پر کورنۍ د میلیونونو ډالرو کاروبار او جایدادونو درلودلو تورونه پورې شوي چې د ادا له مخې نوموړي په پوسټ کې د دندو پر مهال جوړ کړي ول، خو هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. افغان چارواکو پرون د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اړوند غوړې کې سیمه کې پر ډیورنډ کرښه د سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته شوې چې لامل د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا پر یوولس هغو بهرنیو کمپنیو بندیزونه لګولي چې د دې له مخې یې د امریکا لخوا پر لګول شوو بندیزونو سربیره د ایراني تیلو او له پټرولیم څخه د جوړ شوو کیمیاوي تولیدات په صادرولو کې مرسته کړې وه. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند سنټرام د دې هیواد پر خزانه وزارت ټینګار کړی چې د 2020 کال په ولسمشریز انتخاباتو کې د درغلي په خاطر دی پر روسي سازمانونو او افرادو بندیزونه ولګوي. دوی دا هم ویلي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ته دا ډول مستقیم پیغام باید مخکې لا ورکړل شوی وای.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د احمد شاه زمینه مو د 12 بجو د خبرونو لنډی زوري دوستا سو پام. اوس یو راپور تر راغزوم. په دې راپور کې زمونږه همکارې فریبا ظاهر د افغانستان په اړه باندې تاسو ته د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل کې چې کومه خبرې شوې دي په غیړه راپور برابر کړی دی، نو راځي چې وورو د فریبا ظاهر دا راپور.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوشت او ستونزمند دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده او د جګړې شکل خو به باید تاوتریخوالي کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي او هم د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نو موږ زیاته کړې چې اوربان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم ویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي او ملګری ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي شي. عدل راز ویل دل تغوارم ده هغو هیوادونو چی ده امریکا پا مشری ده سول خبرو پا برخه که ده اسانتیا پر عوستولو کشکیل و او لاغو هیوادونو چی ده دی خبرو ده کربتوب لپره لیوالتیا شده لیوال لکه جرمنی، اندونیزیا، ناروی، قطر و ازبکستان سخم من نکوام. تمد د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پیل ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات درې سوه شل طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له سره پیل کړه او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیې کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشې کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی ندی او پا دیاره دیپلوماتیکی حتی روانی دی. در افغانستان در حکومت یوی سرچینی چی در موضوع در حساسیت لکبل اینو مونه شد از زادی ریدو تا پرانویل هغه وطن طالب بندیان چی فرانسه او استرالیا یه لخوشی که دو سر مخالفت کوی قطر تا انتقالی جا و حال تا بده امریکا تر نظارت لاندی وی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د یو بل راپور ته راګرځوم. زمونږ همکار منور شاه تاسو ته دا راپور د کرونا وایرس چې کومه په نړۍ کې کرونا وایرس څومره خلک اغیزمن کړي دي او په دې لړ کې سره واندي په دې اړه زمونږ همکار منور شاه دا راپور برابر کړ.
په نړۍ کې په کرونا وایرس داخته کسانو ټول شمیر له 2 کروڑ او 6 لکو نه واوخته. بلخوا بیلابیلو هیوادونو د دې ناروغۍ ضد ویکسین جوړولو هلې ځلې توندې کړې دي. د کرونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د سپتمبر د 3 نیټې د شمیرو تر مخه د یادې ناروغۍ له وجې په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 8 لکه او 3 شپېته زره کسان مړه شوي، خو نږدې 1 کروڑ او 3 اویا لکه کسان ته بېرته رغېدلي هم دي. د یاد پوهنتون شمیرې ښایي چې کرونا وبا په نړۍ کې تر ټولو زیاته امریکا ځپلې، چې ورپسې په 2 نمبر برازیل او په 3 نمبر هند په زیاتو ځپل شوو هیوادونو کې شامل دي. د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه د ستمبر تر 3 نیټې په امریکا کې ټول څه د پاسه 1.8 لکه او 14 زره کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي، چې پکې یې له 1,15,000 څخه زیات مړه کړي، خو څه د پاسه 2 لکه او 1.5 زره کسان ته بیرته رغېدلي هم دي. دا را زیات پوهنتون لیکلی چې د ستمبر تر 3 نیټې په برازیل کې ټول نږدې 40 لکه کسانو ته کرونا وایرس لګېدلی، چې پکې یې څه د پاسه 1,30,000 مړه کړي، خو له 3,30,000 څخه زیات ته بېرته رغېدلي دي. د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه د ستمبر تر 3 نیټې په هند کې ټول څه د پاسه 8.5 لکه او 15,000 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي او له 8,50,000 څخه زیات یې مړه کړي دي، خو څه د پاسه 9.5 لکه او 3,50,000 ته بیرته جوړ شوي هم دي. بلخوا په نړیواله کچه د کرونا خلاف ویکسینو جوړولو هلې ځلې دوام لري. امریکایي چارواکو خپلو ریاستونو ته ویلي چې د کرونا وایرس ممکنه ویکسینو د ویشلو لپاره دی د نومبر تر لومړۍ نیټې تیاری وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کېدای شي د کال پای ته رسېدو مخکې ویکسین جوړ شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره امریکایي مرکز سی ڈی سی له ریاستونو او ځینې مقامی حکومتونو نه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د ممکنه ویکسینو په سمه توګه د ویش لپاره انتظامی خوندونه لري کړي. هلته د برتانیا د صحت وزارت د ستمبر په 3مه ویل د کرونا ناروغۍ معلومولو ټیسټونه به لا نور زیات کړي چې د ویکسینو تر جوړېدو وړاندې په یاد ناروغۍ قابو وموندل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشالې دوه وګي اوریدونکو د اگست په پای کې په شمالي وزیرستان کې د دوو کورنیو ترمنځ انخطا وشوه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړ واوخته. د سیمي چارواکي او ځایي اوسیدونکي د دې انخطې لامل د ځمکې لانجه یادوي چې دوه ورونه یو بل ته مخامخ کړل. په شمالي وزیرستان کې لسیزو راهیسي د کورنیو او ولسونو ترمنځ د ځمکو لانجې دي چې پر سر یې کله ناکله انخطې هم کېږي. د سیمي ځینې ملکان د دې شخړو په هواری کې د حکومت له کاره راضي نه دي، خو نور وایي حکومت اکثر پخوانی اسناد خلکو ته ورکوي چې مسلې حل کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي ځینې لانجې د جرګو له لارې حل کړي او ځینې قضیې په عدالت کې دي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د لانجو دې موضوع ته کتنه کړې.
د اگست پر 28مه د شمالي وزیرستان د میرالی په ایپی کلی کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې لانجې پر سر نښته وشوه چې پکې د دواړو خواو د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ووژل او دوه ژوبل شول. د سیمې پولیسو او انتظامی چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویل چې دا نښته د دوو ورونو ترمنځ شوي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي او انتظامی چارواکي وایي د سیمې د ټولو لانجو د سوله ییز هواري هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په شمالي وزیرستان یا نورو قبایلي سیمو کې د کورنیو یا د ولسونو ترمنځ د ځمکې لانجو پر سر نښتې کیږي. د 2000 زیږیز کال د جون په پای کې په کورما او جنوبي وزیرستان کې هم د شاملاتو ځمکو او د بریدونو یا حدونو نه معلومېدو له وجې ولسونه یو بل ته مخامخ شول، وجنګېدل او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. په شمالي وزیرستان کې د ځمکو د حدونو پر سر یو شمیر لانجې دي چې پکې یو په غلام خان کې، بلې په میرامشاه ډانډې کې ده او همداراز په میرالی کې هم د ولسونو ترمنځ د ځمکو د پولو پر سر لانجې دي چې لوجې په تیرو کلونو کې نښتې هم شوې دي. د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان مسید هم د شمالي وزیرستان له وزیرو سره پر ځمک کې د ځمکې لانجه لري. په جولای کې د دواړو وزیرستانونو ملکانو او انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ډاډ ورکړی و چې هغه لانجه به حل کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي ځنې لانجې تقریبا حل کړي دي او ځنې په عدالتونو کې دي. د 2014 زیږیز کال په جون کې پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړل او له 2016 زیږیز کال څخه یې لکونه بې کوره کسان کلیو ته ستانه کړل. د شمالي وزیرستان ځنې ملکان وایي په سیمه کې د ځمکې لانجې په خوانی دي، خو زیاتره یې تر پوځي عملیاتو وروسته سر راپورته کړی دی. ملک ګل سالیجان د سپتمبر پر 2مه د ځنو لانجو د تاریخ په اړه معلومات راکړل.
د سلو کو کلو بادا د ستو کا پہلے بادا د پنځه سو تل کلو بادا دا پاتې دی دی نو اوس خلق په اختا دي کرا.
د سیمه بل ملک پیر عقل زمان وای په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګړی دو مخ کې لانجه پولیټیکل انتظامی هوارولې او که خلک به لپریکړو راضی نه ول نو د بنو ډیویژن کمشنر ته به درخواست کاوه. د په خبره وسولسونه عدالتونو ته ځي
غټ لنجي دي کنه وزیرستان کې کومونو منځ کې کنه د درې مسلې چې دي کنه هغه عدالت کې روانې دي. دا مخکبه کمشنر ته مونږه تلو کنه الته اپیل کړو کنه چې یو ڈیسیژن با پولیٹیکل ایجنٹ اوکڑو کنا یا با اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اوکڑو کنا او بلا پرٹی با اگے بندے اعتراض نو آغا بیا لڑل کمشنر تبا اپیل اوکڑو دا مرجر نہ مخ کے او چکلا دا مرجر غا اوشو کنا تے دی اختیار ختم شول دا پولیٹیکل ای والا کمشنر والا نو بیا دا خلق دلات تلاڑ لخپل کو غا کے سنے چکم دا کنے دلات کے دائر کرنا.
د پاکستان په خوانی حکومت تیر پارلمان او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د می په اخیری ونی کې په آئین کې لترمیم سره قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګړې کړي چې ورسته د هیواد د پولیسو او عدالتي نظام هم وروغځید. د ملک زمان په خبره د ټوله مقدمه په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګړېدو ورسته جوړې شوې دي، خو ملک خان مرجان وایي حکومت د ځمکې لانجې نشي هوارولې. د پاند ایوازي جرګې کولای شي چې دا مسالې حل کړي. له ملک خان مرجان مې وپوښتل چې که جرګو مسالې علی هوارولې شوي نو بیا یې درې یا څلور لسیزې مخکې ولې نه حل کولې. دی وایي لامل یې دا و چې جرګو پوره واک نه لاره.
دا چې څو پورې جرګې ته دا غوړ اختیارات واپس ورکړای شوی نه وي دا مسلې به داسې وي. زه به دا وایم چې دا حکومت نه شي حل کوي، دا به بیا هم جرګه حل کوي، بیا به جرګه حل کوي، بیا به هم جرګه حل کوي.
خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان دا نه مني چې ګواکې جرګې نه کیږي او لانجې نه هواریږي. ډیپټی کمشنر مشال راډیو ته وویل د جرګې نظام یې فعال ساتلی او د همدې جرګو په وسیله د ځینو لانجو په هواري توانېدلی دی.
د جرګې سیستم چې نن یو ډېر فعال او ډېر یو مضبوط سیستم دی، هغه هم موږ جاري ساتلی دی او الحمدلله د دې جرګې په ذریعه باندې موږ یو درې داسې غټې ایشوز چې کوم دي هغه موږ په دې لږ ټایم کې چې دی نه هغه موږ حل کړي دي. په دې کې زموږ سره په غلام خان کې دا شیرخیل او ګلک خیل چې کوم زموږ سره د ځمکې تنازع وه هغه مسله حل شوي ده. د شیرخیل خلیوال چې کوم د این ایل سي په لینډ باندې کومه مسله وه هغه چې دی الحمدلله حل شوي ده. داسې نور چې کوم زموږ دغه دي که په ځمکې دي که په میرلي کې دي په ریګولر بیسس باندې انتظامیه چې دی نو هغه د واڼو پارٹیانو سره کا هغه په انفرادی لیول دی که په قومي لیول دی دا هغه سره چې دی نو بالکل پر رابطه باندې دی او په هغه کې جرګې چې دی نو هغه مختلف روانې دي.
ملک خان مرجان بل لار هم لري او وایي که په قبایلي جرګو کې حکومتي قاضیان هم کینی نو ښایي مسالې حل شي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ځمکو د حدونو او بریدونو په اړه د انګریزانو د واکمنۍ قانوني اسنادو ته مثال ویل کیږي. د شمالي وزیرستان ملکان غنی چې که حکومت په خاني اسناد پډاګه کړي او جرګې دوام وکړي نو لانجې ژر ختمه دی شي. خو ملک ګل سالی جان وایي حکومت په دې موضوع کې پوره اخلاص نخي.
حکومت زمیږه میر فلور دا کنا چې میر فلور یو آرډر وکړو کنا صحیح آرڈر وکړو په صحیح لیول یې وکړو دغه په حقیقت درته وایم چې هغه او به کوي بچایا حکومت په دې خبره سے صحیح مخلص نه ده. کچیر ته دای صحیح مخلص وایي په دې خبره سے نو دا قسم پر درته وایم چې یاره سمان وای شي.
ملک پیر عقل زمان البته له ګل سالی جان سره موافق نه دی او وایي حکومت تل د پخوانی وسنادو نقل ورکولو ته تیار وي.
دنه حکومت هم انکار نه کوي چې چان مثل کې ریوینیو ریکارډ کې ځمکه وي جایداد وي هغه ثبوت وي ور سره کنه پټوار کې 1902-1903 کې چې کومه ریوینیو جوړه ده کنه هغه روشنۍ کې هر چا ته هغه ریکارډ نقل ورکوي کنه د دېنه حکومت انکار نه دی کړی.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان وایي خلک کولی شي چې د انتظامی دفتر ته درخواست ورکړي او کاغذونه واخلي.
د ټول نه لول چې کم کورټ کیسز دي هغه خو د مرجر نه بعد چې نه هغه سشن کورټ ته حواله شوی دی هغه واست انتظامیه سره نشته. باقی د دینه مخ کې کم کیسونه فایل شوی دی په ریکارډ روم کې پراته دي نو باغې کې چې څوک هم خپل کیس وړي نه غي او سمپل طریقه کار لري آسان سمپل یو اپلیکیشن ولې کړی شي او دا غي چې دین دا ریکارډ کاپی چیرې نه غو بیا مونږه اکارډینګلی ورکو.
ملک زمان زیاتوی وس چې ځنې لانجې په عدالتونو کې دي نو د هواري عمل به وخت اخلي ځکه چې عدالت د هرې خبرې ثبوت غواړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی پرون د افغانستان د کرنې وزارت د خوست د 15 ولسوالیو له قومي شوراګانو سره د ځنګلونو د نه وهلو او ساتلو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت چارواکي وایي په هغو ټولو سیمو کې به د چلغوزو او چارمغزو د نیالګیو د کینولو له لارې د ځنګلونو په احیا کې مرسته وکړي چې خلک یې د ځنګلونو د نه وهلو او ساتلو لیکنې ژمنې وکړي. بل لوري ته سیموال وایي چې اوس خلک د ځنګلونو او میوه لرونکو ونو په ګټه پوهېدلي او د پخوا په شان ځنګل وهنه نشته. نور حال د مشال ریډیو خبریال جبلا الو خیل راکی.
دا کرنې وزارت چارواکي وایي دا چې د خوست په ځنګلي زوسیمو او غرونو کې د ځنغوزیو او چارمغزو ونې ښه نتیجه ورکوي نو تیر کال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې عملا د دې نیالګیو د تولید لپاره یو شمېر قوریې جوړې کړې چې 2 میلیونه نیالګي به تولید کړي. دوی وایي د اوس لپاره دا نیالګي د ځاځي میدان سپیرې شمال دوه مونده تڼیو او موساخیلو په ولسوالیو کې د ځنګلونو د وهل شویو ونو پر ځای کینول کېږي. د کرنې وزارت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق قاضی زاده مشال روډي تول
سمره ش تولیدات مو ډیر وې د نالګي همدومره وزارت زراعت ودوي سره مرسته مو کې او دغه نالګي بیرته په یو میکانیزم په اساس مونږ به واخلو. دا په دې معنی نه ده چې مونږه اخلو ورو دا په دې معنی ده چې دوی دغه نالګي خپل وړي خپل هغه صحیته التای دغه نالګي غرس کوي کینې او مونږ د دې نظارت کوو.
سره لدې چې تر اوسه په خوست کې په پټه او څرګنده د سونګ او خرڅولو لپاره ځنګل وهنه شته، خو د غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي وایي چې اوس خلک د ځنګلونو په ارزښت پوهېدلي دي. د حافظ الله په نوم د خوست د ساز میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي
تر اوسه پورې موږ ځنګلونه واري دي او نه وایي هغه نه جدي ساتنه کوو، خو دولت نه غوښتنه دا ده چې د ډونر لیارې نه موږ ته خریداري ونه کړي، ځکه ډونر پیسو سره کور دی، هغه سره کور نه شته چې اصل تخم دی که نه دی. موږ سره تخمونه چې کومه روغلي وو هغه تخمونه د هغه استفادې وړ نه وو. ډونر چې موږ کوم چرماز روغلي وو څه بېخي اوسه پورې ختلي نه دي.
د خوست مساخیر ولسوالۍ او مدني فعال حزب الله عادل ول
اوس خلک خوښور دي، اوس خلک پیږي ځنګل نه ځنګل نه وي او د ځنګل هر وخت د ځنګل سره همکار دي او ځنګل ساتنه کوي او د نور خلکو څخه هم ژغوري.
د رسول خان په نوم د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي موږ ځنګلونو سره نه یوازې ظلم نه کوو، بلکې کوښښ مو دا دی چې وایي ساتو، ځکه زموږ ژوند ورپورې تړلی دی.
حکومت خو هیڅ پروګرام روان کړی دی. په افغانستان داسې حالات تیر شوی دی چې چیرګړ کچته می همت نه وای د ځنګل به شي نه.
د خوست کرن رئیس حافظ الله شانوري وویل پروسه کال دې برنامه ته حکومت 15 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو سږ کال 15 میلیون افغانۍ بودیجه را کړې او ممکن کال ته دا بودیجه 50 میلیون افغانۍ ته لوړ شي.
غکوم د تحصیلداري په ټولو ولسونو باندې هر هغه څوک چې قوریجات جوړي ریاست زراعت هر څومره د جلغوزي او د چارمغز نیالګي چې ولري دا ته نه په بای باندې اخته.
چارواکي وایي د اسناد لمخې څلور لسیزې وړاندې د افغانستان درې سلنه سیمه په ځنګلونو پوښلې وه، بیا یو نیم سال کال مخکې د ځنګلونو پوښښ تر 15% ډېر و، خو په 14مه پیړۍ کې د افغانستان نږدې 40% ځمکه ځنګلیزه وه. دوی وایي وروستي ارقام چې د سټلایټ لارې اخیستل شوي د افغانستان ځنګلونه چې په تیرو جګړو کې 2.2% ټیټ شوي وو اوس بیرته 3% لوړېدو ته نږدې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اکمل لیوانه د پښتو ژبې نوموړی شاعر دا محال د بیوسای او ناجوړې نډک چنتی روي. نوموړی وایي لسګونه کلونه د شعر او ادب خدمت وکړ، په مشاعرو غونډو کې خپل شعرونه ولسته واورول او د هغوی محفلونه یې ښایسته کړل، خو اوس د پښو د تکلیف له وجې له ګرځېدو پاتې دی. نوموړی وایي د ژوند د تیرولو لپاره یوازینی کار چې هغه به ترسره کولو دا و چې چېرته به هم مشاعره وه نو هغه به خپل سټال ولګول او کتابونه به یې خرڅول او له دې لارې به یې ځان او کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس چې په خپې د ګرځېدو نه دي روزګار یې هم خراب دی. هغه وایي په زرګونو کتابونه ورسره دي چې که څوک چې ترې واخلي او د هغې علاج پرې وشي نو ځان به بختور وګڼي. نجیب عامر په دې موضوع راپور جوړ کړی چې په یوه مشاعره کې د اکمل لیونی په کړې ترنم پیلېږي.
دا غږ د اکمل لیونی دی چې په یوه مشاعره کې ترې ناس خلک خوند اخلي، خو دا سړی اوس ناجوړه دی او چېرته تلی راتلی نه شي ځکه چې پښې ورسره ملګرتیا نه کوي. اکمل لیونی اوس 23 کلن دی او په خپل پلرنۍ سیمه کاټلنګ شموزو کې د نادارۍ او بېوسۍ ژوند تیروي. هغه مشال لډیو ته ویل په روان کال کې د پښو عملیات هم وکړل خو اوس ګټه یې ونه کړه.
ما اپریشن کړی دی تنا د خپو جوړونه مسله وراته نو اپریشن مې کړی په اسلام آباد کې شروع مطالعه کړي دا رسټ د پټونه او د ملا د پټونه دی دا نقصان او هغه هم ښه ډاکټر کړی خو زموږ قسمت داسې دی چې څه به ووایو. هغه ما په مارچ کې کړی وو خو تر اوسه نور د ټپونه مې ښه دي خو ګرځېدی نه شم، تر چا په سایه باندې ودرېدم نو کوم برداشت نه شم کولی.
په اکمل لیونی باندې د پښتو مشاعري خيسته وي ځکه چې نوموړي د طنز او مزا په انداز کې خلکو ته خپل شعرونه وړاندې کول او داغه د انداز د خلکو زیات خوښېده. نوموړي خپل درې شعري ټولګي هم چاپ کړي چې لیونتوب، چپاونه او تور تم نومېږي. تر څنګ یې هغه ځینې نور تالیفات هم کړي دي، خو اوس چې هغه مشاعرو ته نشي تللی نو داغه پریشاني زیاته کړې ده. هغه وایي
او د کتابونو مسله دا و چې ما هغه په فیسبوک باندې د ملګري ځینې موږ سره خو په خپله نشته نه زه پوهېږم خو کتل به نو هغه پکې پېژندلي وو کسان هغوی ته مې وویل ما چې هره تاسو یو خبر خور کړی دا شانت دا کتابونه زما سره دي تری کې دي په خبر کې دي سمور پنځه زره کتابونه دي کنه مختلفه ما کدا چتا لیبرېرو لا یا دکان والا نو سو کوخلی نو وته ځان خپل علاج کو.
اکمل لیونی وای په ټولنیزو او نورو رسنیو د دې خبر لخبرې دوروسته د پښتو شعر ځینې مینوال دغه څنګ ته ورغلي او د خپل وس مطابق مرسته ورسره کړې ده، خو دغه کتابونه چې هغه د خرڅولو خواهش لري لا هم لاغه سره پراته دي، چاتری نه دی اخیستي. د پېښور پوهنتون استاد لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی وای د اکمل لیونی په شان کسان په پیړیو کې یو نیم چرته پیدا کیږي، نو قدرې په کار ده.
او مالا بسوک اکمل لیونی را پیدا کی چی اغا در طولن پا زخمونو باندی چاکوانو چلی او خلق و تخاندی خلق و تخاندی او در طولن در طولو مرزونو در طولو ناسورونو علاجونو کی او خلق و تا بخنده خنده باندی ناستی او اوری او لولی او گوری داسی خلق نپیدا کی در دی خلقو ورزی چی دی در دیر کم پاتی دی خود دیو پکار داده چی پخنده خوشحالی باندی خپل خالق تورس.
اکمل لیونی وای د خپل دریا ویا کلن ژوند زیاته برخه د پښتو ادب خدمت ته وقف کړي و، خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه د دې خدمت په بدل کې هیڅ کوم ایوارډ نه دی ورکړي. البته د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا چې په تیرو کلونو کې د شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو سره کوم مرستې اعلان شوې وي هغه برخه د ته هم رسیدلې وه. د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې تر اتو میاشتو پورې لسګونو مستحقو کسانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ ورکړې وې، خو بیا دا پروژه بنده شوه. نوموړی وایي خلکو ورسره د خپل وس مطابق کومک کړی، خو حکومت دې د هغه د درملنې غم وخوري، ځکه چې پېښور او اسلام آباد ته د علاج لپاره تلل راتلل ورته ډېر ګران پرېوځي او هغه وس نه لري. دا مردان د سیمې مخور لیکوال، ډراما لیکونکی او شاعر نور البشر نوید وای د اکمل لیونی ملګری شاعران، لیکوالان او مینوال دغه کلی ته ځي او پوښتنه کوي، خو یوازې دا کافی نه ده، پکار ده چې دغه سمه درملنه وشي.
خو مسله صرف په دې نه حل کیږي چې ملګری به ورشي او ته پوس پوښتنه به وکړي یا به ورسره لاس امداد وکړي، خو بنیادی مسله دا ده چې اکمل لیونی دا وخت مستقل علاج غواړي. دا د ریاست حق دی چې د داسې خلکو نه ځان خبر وساتي. د اکمل لیونی لپاره او د هغه په شان د نورو ټولو ډیرو شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو لپاره د مستقل علاج، د مستقل روزګار او د مستقل معاش بندوبست پکار دی، چې داسې خلکو سره د امداد په توګه نه، د هغې د حق په توګه باندې سرکار دا خپل ذمواري محسوسه کړي او دا پوره کړي چې اکمل لیونی غوندې سړی دې ته جوړ نشي چې هغه وایي چې راشه زما د کتابونه زمانه په بیا والي.
بشر نوید وایي دا د اکمل لیونی انا او خودی ده چې حکومت ته په داسې سخت وخت کې هم وایي چې هغه ته د پیسې نه ورکوي خو دغه علاج دې وکړي. د وامی نیشنل ګوند د کلتوري څانګې او د باچا خان ټرست مشر خادم حسین مشال لډیو ته ویل هغوی د اکمل لیونی سره یو اندازه نقد مرسته کړې ده.
نو د عوامي نیشنل پارټۍ د کلچر صوبائی کلچر سکتر په حیث ما اغلتا د پارټۍ تنظیم سره رابطه وکړه. د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلع مردان د کاټلنګ تحصیل د هغه په درناوي کې یو غونډه جوړه کړه او مونږ د باچا خان ټرست د غاړې نه او د عوامي نیشنل پارټۍ د غاړې نه د ملګرو د غاړې نه مو 1,00,000 روپۍ د هغه د علاج لپاره هغه ته ډالۍ کړې او د سره سره مو د هغه د کتابونو اخیستلو یو پروګرام جوړ کړ او ورسره مو د ځایي ملګرو نه د هغه علاقې د سیمې ملګرو نه کلکلوز واخیستو چې وخت تر وخته د اکمل لیونی پوښتنه هم کوي او چې څه ستونزه ورته پیښیږي د علاج په مد کې یا په گزران کې په هغې کې کلک مرسته هم کوي او موږ هم ترې خبرې.
د مردان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد خان د اګست په 9 مشال لډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان چارواکو ته امر کړو چې هغوی دې کاټلنګ ته ورشي او د اکمل لیونی سره دې له نږدې نه وګوري. او هغه ته راپور ورکړي چې په رڼا کې دا غمرسته او درملنه وشي.
نو هغه سلسله کې چې کوم وزرا سب کم خدمات کړو او ډیپټی کمشنر سره هم دا په رڼا کې یو دغه شو کړو چې تاسو لاړ شئ او یو ټوکی نو هم دا خدمات مطابق نن تلې مو هغه هغه سره مو ملاقات وکړو. هغه بیمار دی اوس علاج خو کړی دی او مونږ د سبلیک متر دغه ته دا یقین دهنی ورکړو ان شاء الله چې کوم د علاج کړی دی هغه کې څه د پیسو ضرورت دی هغه کې به زیاته حصہ ان شاء الله سبلیک متر دا خرچه چې کوم دی برداشت کړي او زه دغه چې کوم نور علاج دی مونږ کوشش دی چې هغه مونږ پری اپ کاسټ وکړو.
د مردان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد خان وای حکومت به د علاج ترڅنګ د اکمل لیونی سره دغه د ناچاپ واسارو په خبرولو کې هم کومک کوي. هلته د پاکستان د سینیټ غړي زیشان خانزاده چې په خپل هم د مردان سره تعلق لري او د واکمن تحریک انصاف غړي دی د اگست په 28مه په اسلام آباد کې د مردان د خبریالانو یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي حکومت به د اکمل لیونی خدمتونه نه هیروي او د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ورته ویلي اکمل لیونی د خپل کتابونه د خرڅولو پر ځای د پیښور پوهنتون کتابتون ته وقف کړي او حکومت به د غسر خامخا د علاج او روزګار په سلسله کې لاسیم داد وکړي.
ولی مو د یو بل سره نه لګي په خپلو کې ټول شل شي په ځان له ځان لډلو کې بلے رور والے متس نس کڑی دی پکلو کے لس کا سا پرائی تے پاک نہ لرائی پسلو کے نو دادر پک سا خراب دت تے پختنو نو یو شیو کے دوتا ضرورت تے پختنو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.